په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي هیمل مخه پیل دې ساعت په خبرونو کې. پاکستان د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وروستۍ او سختو نښتو وروسته د تورخم دروازه تړلې ده. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې و پاکستاني امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د دغه دروازې د تړل کېدو خبر ورکړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله د سیمه ییزو رسنیو لخوا په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا شوی چې پاکستان لږ تر لږه 19 افغان پوستې نیولي او د افغانستان لوري ته یو شمېر تلفات اړولې دي. هغه دا چې ګرانه ده کرهوالی ثابت شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیګا اعلان وکړ چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. دفاع وزارت ویلي چې دا پوځي عملیات چې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې وشول، د شپې په 12 بجو پای ته ورسېدل. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې په دغو نښتو کې له درنو توپونو، ټانکونو، جنګي جټ الوتکو او ډرونونو څخه کار واخیست. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو تایید کړی و چې د هیواد پر خاوره د طالبانو په حملو کې 3 سرتیری او یو ملکی وژل شوي او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند کانګرس مشر راهول ګاندي پر حکومت د هغې ادعا او خبرېدو وروسته انتقاد وکړ چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري کانفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. ځینې هندي رسنیو پرون ادعا وکړه چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبري غونډې ته خزینه خبریالان نه دي پرېښودل شوي. دو هندي خزینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې خبري کانفرانس کې د ګډون مخه نیول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې کانفرنس په تنظیم کې دوی لاس نه درلود. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی وایي د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اوسامه احمدان پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته ویل د لاسلیک شوي موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوند دي. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې 3 تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دو امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل په پیښه کې 2 نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکچي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د تاریخ په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ خبرو کې منځګړی توپ کاوه. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بي پورز په یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات. تاسو ټول کډر مون درنو زكون کو تا وړاندې کوم. لمنده يم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سریر د صحت چمې په پتان می درنو کلری زكون کو د تل پسیر زمر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند د افغان مشهور مرمنه به پیژنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو کلری زكون کو لا کسان چې زمر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي وردګ اړوند او مجاب تاسو مرمن معصومه اسمتي د کو پیشن در د حقې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې و په هېدو لوچی مېرمن معصومه اسمتي وردګ څوک په اسره او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم تکرې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس پېل کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او آماده پرته او سیږي تر څو وکولې سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې راخپل زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. نو ستاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی سوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون که واس هم دلوز با دی برغه که دی مېرمن هورا خلتی شخصیت ده هغی علمی او سیاسی ورتیاوی بلو. چی مېرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلودی کمی علمی او سیاسی ورتیاو سقه برخمانه ما. هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یو حشار و متبر مشروه. دولو چی هورا خلتی ده غزنی پا دربار که، یعنی ده غزنی وکمنی یا هم سلطنت پا دربار که یو لو پرمختلولو حشار و متبر و مشرانو لجمله سقه و. د حق حکمت، سیاسی پوها، د تاریخ لیکونکو لبهکی لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکی لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړي دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ده. درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټولې برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس بالحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل. نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغه د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، ترڅو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه ویلې کلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې شوې وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي یې څه بې کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچېری دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر د لاري د سلطنت چارې په شتوګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی اراده د شو تدابیر لاري څخه د سلطنت چارې په شتوګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ شي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچېری دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل شي، هغه ثابت او ثبات پاتې شي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپله سره رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتیش و چی د هوشارتیا سیاسی اداری او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جمهوریت څخه شمیرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداری کې هم ډیر ستر خدمتونه سرته رسېدل او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي. لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتی و، نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکې ترڅو تاسو هم کولای سي پراتونکو کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کهله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاچ هم پتان می درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حقل مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله منډه يم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه تاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلو نوم یې په خپله سپوږمۍ ریوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیگر دي، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دي، یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. دروز د کوم کوس هم پرې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او هم چنان د جید زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې، یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او هم شنه د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې، یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې، یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قطقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي، یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کوم موضوع چې دی معرفي کول، هغه په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې جینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. ترنو زکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویش دو ډيري لندې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکن کو وس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، داشت کابل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دي چې په دیر لسه و دروش په ته هجریش شمسی کال کې و، او بل در کشوري دیگر په دیر لسه و وش په ته هجری شمسی کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې د کشوري دیگر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنې چې کړی وي دا په 1918 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه فنانو سوو یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رحمن رو د زرګیا په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنورو زریاف افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاف له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو زریاف د کوایټنورنس ناروغی لعمل از پجمی کابل تا ستنشوان. این کل چی پا دیر لسا و ننیوی هجری شمسی کال که رهنارود زریا پا کوایت نونس ناروغی بندی اختاس بلا، یعنی داغا کما کرونا ناروغی چی و پا داغا ناروغی بندی دام ابتلاس بلا، نو پا هاگا وقت که میرمن پجمی زریا بدیت مجبور است بلا ترسو کابل تا بیرتا بلارسی. رهنارود زریا دا همدی ناروغی لعمل مرشوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونسول نو په همدې وخت کې رهنارود زریا په د کوایټنونس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس بلنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به هم دغه دریس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاف د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاف د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنې د کوم سبک، کومې طریقې څخه زیلي استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاف فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي و اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
د آزادی میلمه
د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. په خپل ځان راو پیژنه محمد یونس مومند څوک دی؟ چیرې زیږیدلی؟ لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې او وروسته درېغه په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پریدا کوم. وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او وروسته درغه وسه د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوې ما البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ور کړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوې. 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هنتون ته د زراعت په هنتون د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب سوم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. هغه وروسته بیا د کندهار اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او حالت می خپل د تجارت لمړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې موږ شرکت او هغه وخت معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند د موږ د قمیدی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلې او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ بیولې دي او زحمتونه مو کړې دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د دکري سویل لوړاو
دوه شان چې ډېر ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ د کرم سولیا او د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دیو بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا ما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره دغه چې د باید سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سنت امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امکان کړی و هم لم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کشر وز مستر درغنی ته کې ټول زما هغه د زما تر په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یو د زو مچ زما ټول هم سم کې نو اوس ما زه غوړی شی دوه ته معلومی هغه هم ډیره په مشور لایکانی وي خصوصا به دا تم سم څخه مش پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی چې نه کوم چې زما یو مدیره یې وخت ته دغه کې رحمت وګورئ محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاندې وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مو منصب دغه اندغه لومړنی خونځي کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت مو په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې حالت زه تقریبا زما تا کوم غالبین چې د دوهم څخه درېم سم ته ولاړو زما د قوت چې حالت شرایط ډېر خراب سول بیا موږ تخپل د دن د کیچې مشکور وو د فضل کندهاري شون شون دي پر مخه مخ باندې حالت مشکور وو د فضل کندهاري شون دي په داسې وکړه چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دا شون دي وکړه چې دا یو ډېر مشهور شون مشکور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شوندې چې موږ انتخاب ته هم زموږ کور ته نږدې او هم زموږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته تکال کې جنگ سو سو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو اند د زه د وطن خاطر ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې زیات ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولر پیښور د پیښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پر تکنده هات سره نشوند جنگونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت بیا نو د فامیلی رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کلیک یې خدای نه خدای خدای مکرې شي پیښ نشي نو به زه پر تکنده هات راغلم
بیا څه وشو چې
بل درا سره زما زما علاقه نه و د درس زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره په دغه انتخاب د په هنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه مشکلات اولين چې ما انتخاب کړو زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره ترلاسه کړې په کانکور کې خصوصی متحلی اولادون لری
ڈاکٹر طالب ہم ضلع شکر تھی اولاد النستہ لرم او تقریباً تنزل ارگان ان شاء اللہ
کا ماشاء اللہ ڈیر جیسے کم یو درباند ڈیر گران دے پکور اولادوں کی یعنی توپیر مشکل لگ گران دے مگر بیا ہم کہہ
دے توله ماشاءالله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی او ولادت وی چې دا کار وکوي خو یو درې وځم یو وی دا ته سم د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولانسي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر متوجه کی یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپارې څلور سپارې د قرآن شریف حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه چې دا موږ داسې فرق هم نه کوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نشي کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو راګان کې دي که درته هم چې زما راګان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن تر ما په خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان شوی دی د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پیل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کېږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتل دي او هم یې کارونه پر مخ روان دي په توګه د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورشي دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا نه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورئ چې د ټول دنیا سره ارتباطات هم د ټول ګمرکاتو د قطه او د ټول خلکو خصوصي سکتور وت باندې چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې پرنجنوبیات یا او مرکزی آسیا څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 10000 کانټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ سره زموږ ترانه همکاران لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې ټول د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کانټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د پانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروچ ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیتي کاروخت او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد ترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې د لاو وسوله ما په یاد دي زو جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هم ته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټایل شرکت ته خاص خدمت نور د مومن ګروپ ته کندهار د ځان د ټونه پاکستان تجارانه ته وټنګل کومه کې وکړه هغه اوس په کونار کې د زلزلې وسوره یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه
د روش د وطن د پرمختګ ولیکي مهم رول لري. په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره خزمینه برابر او تقریبا په افغانستان کې راوټ کړي خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د غد تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي.
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته کتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دی کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال د اوسپن په اړه کې زړی اوسپن باید د افغانستان څخه باندې چې د وخت جمهور رئیس دا پیغام چې هیڅ د اوسپن به ولي تثبیت ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پر سوو سوو تنوس پی د افغانستان څخه تقریبا $100 په یونین سل ډالر تللې مشته د سیخ په باندې تللې په $200 یا $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سوالې دا غو روش وس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستول وس تقریبا خصوصي کورته حمایت هم کوي او توجه هم کوي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خپل کفایت در رسیدو په حال کې
یعنی یو فتصه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې ل نړی سره په تیرې بیا د سوداګری په برخه کې نخلولو یو خ میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباط ټینګي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاسو د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا څو غوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم په اصطلاح ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات چې مخکې راشي موږ به هم په صادرات کې ډیر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیمته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې درنو همکارانو د کوشش باندې چې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات موږ وکول چې 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډیره مهم رول لوبوي ولی بر علاوه د جهانیان څخه مګیله د فوکنار او د بجل په اړه کې د اوس په د پان بزګرانو سره
کافی مرسته نه کړی. بله د شبکات مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خند څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی خند دی او ځینې نور خندونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو به مرمه نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده، ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج ټول ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي، ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي، ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي او پیسې یا د افغانستان توس وته اوس پرال چې سود افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک تلویر سره ډالر دلو دی او د میشه 200 ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او په هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورکړل او ستغه دی چې ګولې په وسني شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو، د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل، دا به وکول شي کله مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکول شي چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه، په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي، یو بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ولید چې مثلا په څه رسوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې ام یانه متان دی وی دی وی دی کې به اعتمادي څلکا دغه به اعتماد د لاس سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کې او کوشش پد وکړي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړو. بیا تاسو سوال مې ورسې تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب فائدہ ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د ځامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور او خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره مېړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالته په خپل فدايه کی بروش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شی دی چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه، یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی چې څنګه نو په دې خاطر په د ډيري لرګي دی یو غوزي کی، یعنی دا څومره چکا وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوي. ماته دا چې خلک راوړل چې په خوې محصول به مشکلات کې درو دمګرو سپره محصول ورکوي پر مالیا ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا 3 کال د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 3 ساعت کړم اوس کندهار ته تړي کول سي چې ډیر پیغام تقریبا 2 ساعت کې ونیو ساعت کې چې ډیر راځي رفتار باندې وکړي ځل شي دوهم لاين سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشته کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ سي. په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېرې بندې لارې خلاصې دي، ارزو مته چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي، تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېرې پرمخ ولاړ سي. چې د افغانستان خلک 23 کاله جنگ تیر کړی دی، موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سړک کې تابع نه په ښه ډول جوړ سي، خلک باید هلته تفریح ته لاړ سي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای سي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ته شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې خپله مشوره ورکو د خصوص تور په افغان موږ ملي مشورې ورکو،
خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي، کرا شو د ښځو ونډې ته په تیره بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي، د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به سره مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې اختلاج دوی ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوی په وزول مناسب دي، په مالداري بوختي، په مرغداري بوختي، په ټولو شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او ناس ته بچته ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې په داسې خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را غلطان ها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته چې یو وطن په غالوي کې مصرف دي، اضافه تقریبا در 1 میلیون شته چې په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته د شته کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې ښه دي هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله، لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې، هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 میلیونه نفوس لري، کچېری خارجان باندې تل سره مې ګرځي آیا موږ بل اثر ځنه کښینو. موږ به کوشش کوو دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وای چې د سالنګ سره په موږ ته یا روسیه را جوړوي یا به امریکا را جوړي یا به خارجان را جوړي. دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولای یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه او وروسته درغې د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکول چې په نوموږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډېر نوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو، دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارده پاپولیشن او مرکزي اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیه، دا موږ کولای شو چې وګورو افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسی کېدلی چې یو څوک یو ماته یو زه تژیم او اوبه غواړم نو زه به داسې نه کوم چې زه به ځای پر ځانیستم که زه محرک نسم او لاړ نسم تپو تلاش ونه کړم نو زه نسم کولی نو زه به خپل ځان څنګه تر یو ځای پر رسوم. دا مهمه خبره دا ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا دپاره باید یو شی وټاکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغواړي چې د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپلې د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مهمداري وکړي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو ښه بستر ورته هوار.
محمد صاحب تاسو دغه تجربو ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لرې، یو چاته چې غواړي نوي سوداګري پیل کړي څه سپارښتنه کوي؟
پارښتنه دا شته د زه فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوې سوداګري شروع کړي هغه باید د خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جنه باید مستحکم کړي، تعداد باید مستحکم کړي، خپلې مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډېر استوار دي چې هغه په تجارت پرشتا ویل دي کده ان شاء الله رښتا ویل. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه، برجستون ټیرو نه یو ډېر ټیرو نه دي په دنیا کې ډېری فابریکې دي. برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې پښ مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټول هغه ته وایي سل کانټینر سل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا هغه ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دغه د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چو هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نو په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر باور وکړي او لري هیڅ څوک هیڅ اړ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې کسره پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکړي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو به به ورسته شروع کړئ. نور یاس نور شه محترم ان شاء الله چې هغه به هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مادنو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوچی موږ به دا شرکت دا شرکت په همي شرکت جوړو شاغه